آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو لنډی زووري
السلام علیکم د بدخشان ولایت د یمګان پولیسوالۍ کې شل طالبان د سولې د پروسې سره ځای شو د سعودي یوې محکمې 15 کسان په د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړل او د ناتو د بهرنی چارو وزیران نن په برسلز کې غونډه لري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې پولیسو په دې هفته کې 90 ټنه چرس ضبط کړی دي او څېړونکي وایي کېدې شي په اروپایي اتحادیه کې سیاسي خوځښتونه د ماسکاو نفوس ته لاره اواره کړي د دې او نورو مطالبو د تفصیل نمخ کې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم د بدخشان د یمګان ولسوالۍ یو طالب قومندان چشپک کله د دولت پر خلاف جګړه کړې ده وای دوی خپل هدف ته ونه رسیدل نو ځکه تسلیم شول د یمګان ولسوالۍ د شلتنه وسلوال طالبان نن په فیض آباد کې د سولې د پروسې سره بدای شوې دي قاری محراب چې د شپږو کالو را پدې خوې د دولت په خلاف جګړه کوله وای کله چې دوی د یمګان ولسوالۍ ونیول نو وسلوالو خپل د اسلامي اصولو خلاف اعمال پیل کړل او څرګندو شو چې د ظلم په خاطر ټوپک نو واخسې نو ځکه له دولت سره یو ځای شوې دي د نورستان د دواب ولسوالۍ د محاصرې له حالت وتلې ده د نورستان ولایت چارواکي وایي چې د دواب ولسوالۍ کې سلګونه وسلوال طالبان په شاتم بول شوې دي خو دغه ولسوالۍ ته غزیدلې 1.5 کیلومتر لار لا هم د وسلوالو طالبانو لخوا بنده شوې ده د دواب ولسوال فدا محمد امریکا غږ ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې جنگیدونکي وسلوال د ولسوالۍ لیدیز خواته ټول شوې دي او په ولسوالۍ د درنو وسلو بریدونه کوي هغه وایي پوځیانو او نور حکومتي عسکرو جګړه د ولسوالۍ له دیوالونو لرې کړې ده خو هر شېبه د بیا حمله امکان شته دی د اصلاحاتو او هي حکومتوالۍ په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی خاص استازي احمد ضیا مزود ویلي دي چې یو لړ عمده عوامل په افغانستان کې د ښې حکومتوالۍ د رامنځته کېدو په وړاندې خنډ شوي دي ښاغلی مسعود چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ښې حکومتوالۍ لومړني علمي څېړنې سیمینار ته وینا کوله په افغانستان کې د ښې حکومتوالۍ د رامنځته کولو په وړاندې پرتې ننګونې او د هغوی د لرې کولو لپاره یې د موجودو فرصتونو او قوتونو په هکله خبرې وکړلې او دا هم نړیوال خبرونه د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد باید امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته اجازه ورنه کړي چې د کار پیل کېدو سره اتمی موافقه فسخه کړي هغه روحانی وویل په امریکا کې چې هر څوک ټاکل شوی راتلونکي کې خپل پلانونه چې هر څه وی روښانه کړي خو ایران به خپل دریز پر مخ بیایي د ایران او متحده ایالاتونو او د نړۍ د 5 نورو قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د دې موافقې په وجه پر ایران لګیدلې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې شول او په بدل کې ایران خپل اتمی پروګرام محدود کړ روسي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هغه ورځنی اوربند پیشنهاد ویټو یارت کړی دی چې د سوریې د حلب ښار په ختیځو محاصره ساحو کې د بشري مرستو رسولو لپاره شوی و د روسي سفیر ویتالی چورکین د امنیت شورا ته وویل ټول په هیګي چې دا ډول اوربندونو نه جنگیالیو د قوت مندنی او اکمالاتو پر کېدو ته ګټه پورته کړې ده او خپل مرچلې نور هم قوي کړې دي د روسي سفیر د دې پیشنهاد پر جوړونکو مصر نیوزیلند او جاپان چې انتقاد کړی و د امریکا برتانی او فرانسې د رای اخیستلو لپاره یې ډیره بیړه کړې ده د اوربند پیشنهاد په ویټو یادولو کې چین هم د روسي ملګری شو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې د روسي او چین لخوا د اوربند ویټو کول په دې معنی ده چې دوی د حلب په ختیځ کې د بمبارد دوام غواړي د سعودي عربستان یو محکمې 15 کسان د شاهي سلطنت سره د دښمنۍ او د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړل دا خبر د سعودي دولتي مطبوعاتو خبر کړی دی چې ګمان کېږي د ایران او سعودي ترمنځ موجوده ستونزې او اختلافات به لا پسې زیات کړي د الریاض ورځپاڼې لیکلي دي چې یوې ځانګړې محکمې په پلازمینه ریاض کې 15 نور مشکوک کسان هم د شپږو میاشتو نه تر 25 کلونو پورې په بند محکوم کړل او دوه نور یې بېګناه معرفي کړل خوشی کړل. دا مشکوک کسان چې شمیر 100 تنو ته رسیږي یو ایرانی او یو افغانی هم په 2013 کال کې د ایران لپاره په جاسوسۍ تورن کړل چې محکمه یې د 13 فبروري په میاشت کې شوې ده. په دوی کې د پوهنتون یو استاد، د ماشومانو یو ډاکټر، یو بانکدار او دوه ملایان هم شامل دي. د ناټو د بهرنی چارو وزیران نن په برسلز کې غونډه کوي. د غونډې په اجنډا کې چې د روان کال اخرنۍ غونډه ده، ډېرې مسلې پکې شاملې دي. دغه اتحاد د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی، خو د ټولو نه غټه ستونزه په رسمي اجنډا کې نه ده شامله. غټه ستونزه دا ده چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د امریکا جمهور رئیس شي، د ناټو په باره کې څنګه لار نیسي. منتخب جمهور رئیس د اتلانتیک د اتحاد په باره کې ضد نقیص خبرې کړي دي، ضد نقیص ټویټونه کړي دي او د تایوان د جمهور رئیس تاسینګ وین سره یې هم ټلیفوني خبرو د چین غوسه راپارولې ده. په انډونیزیا کې یوې 15 کلنې نجلۍ د شپږو سړیو د جنسي تیری مسلې چې په روان کال کې د دغه سې تیریو د لړۍ ډېره وحشتناکه پیښه ده او د جاوا د غربي ټاپو په ټانجرین کې شوې ده. د جنسي تیریو مسله د ملک په ملي اجنډا کې مطرح شوې ده. د جنسي تیریو د تشدد عواقب په هکله د عامو خلکو خبرول او پوهول اول ځل د دې کال د مې په میاشت کې هغه وخت مطرح شول چې 14 سړیو او هلکانو د ښوونځي په یوې 14 کلنې نجلۍ جنسی تیری وکړ او بیا یې هغه او د هغې پخوانی ملګری دواړه ووژل. د جاپان حکومت وایي صدر اعظم شینزو آبه بعد د میاشتې په اخر کې کله چې د امریکا د هوایي ټاپو ته ورزي، نو د امریکا په پیرل هاربر د جاپان د 1941 کال د حمله په خاطر به معذرت ونه غواړي. د جاپان د کابینې وزیر یوشیدی سوگا وویل چې د جاپان د صدر اعظم دغه سفر مقصد دا دی چې د آینده په هکله خپل تعهد وخی. د عراق پوز وای چې امنیتي ځواکونو نن د سه‌شنبه په ورځ د موصل د خارګوټي یو بل کلی هم د اسلامي دولت یادایش د ډلې نه ونیوه. د پوز په اعلامیه کې د ډګر جنرال عبدالامیر یارولا له قوله چې ویل شوی دی چې د موصل د عملیاتو مشري کوي، ویلی دی چې د 9 لواء عسکرو د الاسلام په سیمه کې یو روغتون هم د داعش نیولی دی. جنرال یارولا نور جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه لګیا دي سیمه د داعش د جګړه مارانو نه پاکوي. او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن د ملي امنیت په برخه کې د خپل حکومت د تکلنو لاسته راوړنو په حق له خپل وروستۍ وینا کوي. سپینې ماڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما به په دې حق له خبرې وکړي چې څنګه یې د اسلامي دولت یادایش او نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو د شنډولو لپاره د سیمه ایزو حکومتونو سره په ګډه کار وکړ او ائتلافونه یې جوړ کړل. جمهور رئیس باراک اوباما دغه وینا د فلوریډا په ایالت کې د مکډایل په نامه د هوایي ځواکونو په اډه کې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د امریکا د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چې شمالي کارولینا کې دی، نن په دغه ولایت کې د امریکا د دفاع وزیر اعلانوي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو دې ته چې تاسو مخکې خبرو کې هم واوریدل چې د بدخشان د یمګان د ولسوالۍ یو تن طالب قومندان چې شپږ کاله د دولت په ضد وجنګېده، نن ویلې دي چې دوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي نو ځکه تسلیم شوي دي. ګل رحیم نیازمن د قندوز نه راپور شا کړی دی.
د بدخشان د یمګان ولسوالۍ شل تنه وسلوال طالبان نن په فیض آباد کې د سولې له پروسې سره یو ځای شول. قاری محراب چې له شپږو کالو را په دې خوا د دولت پر خلاف جګړه کړې، وایي چې دوی د یمګان ولسوالۍ ونیوله. وسلوالو خپله د اسلامي اصولو خلاف اعمال کول. هغه زیاتوي چې دوی د ظلم په خاطر ټوپک نه واخیسته نو ځکه له دولت سره یو ځای شول. د هغو یمګانیانو لخوا په فیض آباد کې د قاری محراب تود هرکلی وشو چې له یمګان څخه د جګړو له امله فیض آباد ته راکډه شوي دي. هغه د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو په اړه داسې وویل:
تقریبا 15 یا 16 کاله هغه سره کې ژوند مې تېر کړی. زموږ هدف او مرام بل شی و. هغه چې تطبیق ونه شو زموږ زړه یخ شو. شل کسانو سره راغلم او لاس کسانو در پس روان ده که زش نو کسانم راشه مشکل ترین جنگ کوم زای چ پیدا کیدو په بدخشان ز په اول خط کې ومه په طول ولسوالی کې زمنګ مقصد دا و چې من الله د پاره jihad کو او نظام اسلامي تطبیق شي تقریبا یو کال و شو چې زمنګ خپل ولسوالی زمنګ پلاس کې وونه شو د سکارونه و شو چې د قران نه خلاف او بیا عملی چې ونه شو تطبیق ونه شو بیا زمنګ ضرر سر شو او راغلو دلته
قری محراب وای چې دا د یمګان ولسوالۍ لمړنۍ طالب قماندان دی چې په سیمه کې د دولت پر خلاف وسله اخیستې و او په ټولو ناامن سیمو کې د دولت پر خلاف سختې جګړې کړې هغه وای
اول کسی کې طالب از یمګان پیدا شد ما بودم و به همراه دولت خوب جدی قاطع دشمنی داشتیم
تر ما مخ کې یمګان کې هیڅ طالب نه و ما له دولت سره سخت دښمنی درلود او هیڅ ډول رحم می پر نه درلود مونږ د اسلامي قانون عملی کېدل غوښتل خو طالبانو نه عملی کول ځکه ترې راغلم اوس چې راته هر مهم سنگر را کوي زه د طالبانو پر خلاف جګړه کوم زه چې په طالبانو کې څومره جدی وم بل څوک نه و خو اخر هم مجبور شوم او ترې جدا شوم د فیض آباد یو شمیر خلک وایي چې طالبان د ژمي پر وخت د بدخشان په لری پروتو ولسوالیو کې په غرونو کې وخت نشي تیرولی نو ځکه دولت ته تسلیمیږي او د اوړي په راتلو بیرته د دولت پر خلاف ودرېږي دغه طالب قماندان قاری محراب له خلکو د تیرو کړنو بخنه وغوښته وی ویل چې د ده لس تنه نور وسلوال ملګري هم کیدای شي تر نن ماښام پورې فیض آباد ته راورسیږي قاری محراب یولس کاله په پاکستاني مدرسو کې زده کړې کړي او له پاکستان څخه د راستنېدو سره سم یې د دولت پر ضد وسله اخیستې وه په هغه غونډه کې چې د دغو وسلوالو طالبانو د تسلیمېدو په خاطر جوړه شوې وه د بدخشان والي احمد فیصل بیګزاد وویل چې 80% مخالفین هغه کسان دي چې له حکومت څخه په ځینو کارونو ناراضه دي او 40% نورې د سیمې د استخباراتو په لمسه په بدخشان او نورو سیمو کې په جګړه بوخت دي
ما در بدخشان بیش از 80% مخالفینی که با ما می جنگن اینا برادرای ناراضی ما هستند
په بدخشان کې 80% مخالفین چې له دولت سره جنگیږي دوی ناراضي ورونه دي او د مختلفو عواملو په سبب له موږ څخه جدا شوي دي یا پر ظلم شوي یا یې فریاد چا نه دی اورېدلې او یا خطا ایستل شوي دي او پاتې 40% نور د خارجي هیوادونو استخباراتي جګړه مخکې وړي د فیض آباد د دینی عالمانو د شورا رئیس سعد الله ابو امان وویل چې طالبان د پرمختیایي پروژو مخه نیسي او د پرمختیایي پروژو نه پرېښودل پر عامو خلکو ظلم دی هغه زیاته کړه چې طالبانو د وردجو ولسوالۍ ته د سرک د غځېدلو مخه ونیوله کنه اوس به دغه خلکو ته زیاتې اسانتیا موجود وای د بدخشان د یمګان ولسوالۍ یو کال وړاندې څو ځل د دولت د مخالفینو لاسته ولویده او بیا افغان ځواکونو ونیوله خو په دریم ځل یمګان د طالب وسلوالو په ولکه کې پاتې شو ګلرحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو فیض آباد
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د نشئی موادو ضد د مبارزې معین جنرال باز محمد احمدی وایي پروانه هفته کې د کابل د خاک جبار په ولسوالۍ کې پولیسو په یو لړ عملیاتو کې یو نوی ټنه چارس ضبط کړي او بیا یې تباه کړي دي اکرام شینواری رپورت را کړی دی
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین جنرال باز محمد احمدی وایي چې په روانه اونۍ کې د نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په ختیځ کې د خاک جبار په ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې یو شپېته تنه خام چرس ضبط کړي او بیا یې سوځولي دي جنرال باز محمد احمدی وویل چې دا عملیات چې نشه یي توکو پر وړاندې دغه وزارت لومړني ځمکني عملیات و پخپله د کورنۍ چارو د وزارت د نشه یي توکو د پولیسو لخوا یې پلان ترتیب شوی و
البته اولین عملیات است که طور مستقلانه توسط اداره پلیس مبارزه با مخدرات افغانستان
جنرال احمدی ویل البته در لومړنی عملیات نه دی چې په خپلواک ډول د افغانستان د نشئی توکو سره د مبارزې د پولیسو او زموږ د ځانګړو ځواکونو لخوا یې پلان ترتیب شوی و خو لومړنی ستر عملیات دی چې موږ د ځمکې لارې ترسره کړی دي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وینا له مخې دا عملیات د خاکي جبار ولسوالۍ د ګردی میدان په سیمه کې په شپږ کلو کې د تېرې شنبې په ورځ ترسره شوي دي جنرال احمدی ویل چې په دې عملیاتو کې څوک نه دي نیول شوي د کورنۍ چارو وزارت وزارت ریپورت لمخی د افغانستان د نشئی توکو سر د مبارزی پولیسو په تیرو میاشتو کې د نشئی توکو د کاچاګبران په خلاف په بلابل ولایتونو کې ټول 1315 عملی تر سره کړی چې په پایله کې 330 ټنه ډول ډول نشئی توکي پولیسو لاسته ورغلي او 1402 کسان د نشئی توکو په کاروبار کې د لاس لرلو په شک نیول شوي او د افغانستان عدلیه او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. په افغانستان کې د نړۍ له بل هر ځای څخه زیات نشئی توکي کرل او تولید کیږي. د ملګرو ملتونو د روسي راپور له مخې سږکال په افغانستان کې د کوکنارو کار 10% او د اپینو تولید 30% زیات شوی و. د افغانستان د نشئی توکو سر د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایزاد هزاروي چې د نشئی توکو کر او تولید د افغانستان او نړۍ لپاره یو ستر ګواښ دی چې په دغه هیواد کې د امنیت د ټینګېدو پرته پرې کابو موندل ممکن نه دي. جنرال خدایزاد هزاروي افغانستان یوازې نشئی توکي کری خو دا کاروبار له افغانستان څخه بهر اداره کیږي او ګټه یې هم بهرنۍ قاچاقبرانو ته رسیږي. د افغانستان د نشئی توکو سر د مبارزې پخوانی وزیر امریکا غږ ته وویل چې په هغو سیمو کې چې امنیت پکې نشته د نشئی توکو کار له نورو سیمو زیات دی، خو هغه وویل چې په دې کاروبار کې ډېر خلک شریک.
متاسفانه د جایی که امنیت نیست تحت کنترل طالبان.
جنرال هزاره ویل متاسفانه په کوم ځای کې چې امنیت نشته او د طالبان تر کنټرول لاندې سیمو او په هغو ولایتونو کې چې امنیتي ګواښونه پکې ډېر دي کوکنار ډېر زیات کرل کیږي. په ځانګړي ډول زموږ سر خاوندان له ښارونو بهر جنګ سالاران، طالبان، تروریزم، القاعده او دولت زورواکي په بشپړه توګه په دغه خطرناکه پروسه کې یو بل سره شریک دي او د یو زنځیر په توګه کار کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د 18 تنو خامو چرسو د ضبط او له منځه وړلو خبر په داسې حال کې ورکړی چې د افغانستان په ختیځو جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې بزګران د کوکنارو د نوي فصل کرته تابع نیسي. افغان حکومت د کوکنارو د کر څخه د بزګرانو د مخنیوي لپاره لا دمخه یو شمېر ولایتونو مسؤلینو سره مشورتي غونډې پیل کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د اصلاحاتو او خو حکومتي اجراءاتو د چارو د پاره د جمهور رئیس خاص استازي احمد ضیا مسعود وایي اداري فساد، نامنیو، زورواکانو او یو لړ نورو عمده عواملو په افغانستان کې د خو حکومتي اجراءاتو مخه ډپ کړې ده. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لېږلې ده.
د اصلاحاتو او خې حکومتوالۍ په چارو کې د افغان ولسمشر خاص استازي احمد ضیا مسعود چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې د خې حکومتوالۍ لومړني علمي سیړنیز سیمینار ته وینا کوله، په افغانستان کې د خې حکومتوالۍ د رامنځته کولو په وړاندې پرتې ننګونې او د هغو د لرې کولو لپاره یې موجود فرصتونه او قوتونه په ګوته کړل. هغه ویل زموږ ستونزې څه دي؟ په هیواد کې د تروریستي ډلو او پراخې ناامنۍ موجودیت، په درې ګونو قوو کې د اداري فساد موجودیت، د سیاسي فساد موجودیت او د سیاسي ګوندونو نشټون، د بشري حقوقو نقضول، د شفافیت حساب ورکولو نشټون، د قانون د حاکمیت پټینګولو کې د زورواکانو حاکمیت، د اداري تراکم او د مرکزی نظام موجودیت، د موازی پروژو او پروګرامونو موجودیت، د نړیوالې ټولنې مشروطي برنامه، د ادارو په پرختیایي پروګرامونو کې د وټلو ستراتیژي نشټون او د دغو برنامو د ساتنې او دوام لپاره د لازم ظرفیت نشټون، دا زموږ اساسي ستونزې دي. احمد ضیا مسعود خبرداري ورکړ تر هغه چې په افغانستان کې د خې حکومتوالۍ په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو لپاره جدي ګامونه پورته نشي، په دغه هیواد کې به د خلکو د خوخي حکومتوالي رامنځته نشي. خغلی مسعود د بیوروکراتیک او دودیز نظام موجودیت، د بودیجې د عملی کولو لپاره د ظرفیتونو نشټون، په برنامو کې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ د همغږي نشټون، د اداري فساد پر وړاندې د قاطع مبارزې نشټوالی، د انکشافي برنامو په برخه کې د ملي ستراتیژي نشټون او د اصلاحاتو پر وړاندې د حساسیتونو او مافیایي چلن موجودیت د خې حکومتوالي په برخه کې د افغان حکومت د کمزورتیا او پتوګه یاد کړی. خاغلی مسعود د خې حکومتوالۍ د رامنځته کولو لپاره په اوږد مهال کې د پارلماني نظام پر رامنځته کولو او د دولتي سیستم په برېښنایي کېدو ټینګار وکړ. هغه د غراس په افغانستان کې د موجودو فرصتونو او قوتونو یادونه وکړه چې پر وینا یې په دغه هیواد کې بعد د خې حکومتوالۍ رامنځته کولو سره مرسته وکړي. د ملي تړون د پروګرام تطبیق، د ملکی خدمتونو د کارکونکو د ظرفیتونو لوړول، د بنسټیزو اصلاحاتو تطبیق، له حکومت سره د خصوصي سکتور د کار لیوالتیا، د پارلماني جمهوری ریاست او خاروالۍ او شفافې ټاکنې، له افغانستان څخه د نړیوال ټولنې قوي ملاتړ، په هیواد کې د نړیوالو بنسټونو شتون، د رسنیو او مدني ټولنې شتون، د ځوان او متخصص نسل شتون او د اصلاحاتو د تطبیق لپاره د زمینې شتون زموږ لپاره د فرصتونو او قوت لوی ټکی دی. خو له اداري فساد سره د مبارزې د عالی اداري رئیس غلام حسین فخری دغه سیمینار ته په وینا کې وویل چې لا هم شایسته سالاري او د مجازاتو او مکافاتو اصل ته پاملرنه نه کیږي او دولتي څوکۍ د ژبنیو، قومي، ګوندي او سیاسي مصلحتونو لمخې ویشل کیږي، چې دغه چاره په افغانستان کې خې حکومتوالۍ ته سخت زیان رسولای دی.
د
هغه ول په ګمرکونو ترانسپورت سوداګریزو بندرونو او په ټولو عایداتي سرچینو کې اکثر د چارواکو او سیمایزو او مرکزی زورواکانو خپلوانو او استادو زیني ولیدای او سکارونه چې نه کوي د بودیجې د ویش په برخه کې هم ستونزې شته. یو ورځ یو لوړپوړی چارواکی راته ویل فلانی چې زما شانی ولوا اړ شوم چې د ادارې له بودیجې څخه پیسې ووهم ترسو اړ شي او زما شاپ پریږدي. په یو شمیر ادارو کې د سلاکارانو د شمیر او ډبلو ماشونو په اړه بس وایم یو شمیر خو اصلا معلوم ندی چې سکاره دی او څه لاسترړونې لري. د خې حکومتوالۍ علمی سیړنیز سیمینار کې چې په کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ سیړونکي د کابل پوهنتون استادان او د یو شمیر نورو سیړنیزو بنسټونو کارکوونکي ګډون لري هڅه کیږي ترڅو په افغانستان کې د خې حکومتوالۍ پر وړاندې د پرتو ننګونو سیړنه وکړي او له موجودو فرصتونو څخه په ګټې اخیستنې ورته د حل لارې چارې پیدا کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
گرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون د ماشومان واکسین کړئ. زه شریف احمدزی د خطي زون د کالینو اتحادیې رئیسه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. سیډون کې وایي روسیا د اروپا د ویشل کېدو نه د ګټې اخیستو په لټه کې ده. په اروپایي اتحادیې کې سیاسي خوځښتونه کېدای شي د ماسکاو نفوذ ته لاره اواره کړي. د ایټالیې صدر اعظم هغه وخت د صدارت د مقام نه استعفا وکړه چې د یکشنبه په ورځ د اساسي قانون په یو ریفرندم کې د سختې ماتې سره مخ شو. په بلغاریا کې چې د اروپایي اتحادیې غړی دی او روسیې ته ډیر نږدې ګڼل کیږي، تیره میاشت یو سوسیالیست مشر انتخابات وګټل او برتانیا سکل د ریفرندم نه وروسته د اروپایي اتحادیې نه ووته. په دې باره کې د آشنا تلویزیون رپورت واورئ.
د روسیې د اورتودوکس کلیسا مشر چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نږدې متحد دی، د یکشنبه په ورځ په پاریس کې د ایفل برج ته څیرمه یوه نوې کلیسا افتتاح کړه. منتقدین دې ته په اروپا کې د پوتین د جنجالي نفوذ د نښې په توګه ګوري او څېړونکي وایي که یو ملت پال کاندید د فرانسې نوی جمهور رئیس شي، کېدای شي روسیا هلته نفوذ پیدا کړي.
دا پټه خبره نه ده چې د روسیې یو بانک په فرانسې کې د یو ډېر خیار ملي جبهې مشر میرین لپن ته 20 میلیونه یورو پور ورکړی دی. په څو میاشتو کې به په فرانسې کې ټاکنې ترسره کیږي. ډیر څېړونکي وړاندوینه کوي چې هغه به ټاکنې وګټي. که هغې د فرانسې ټاکنې وګټلې نو زه وړاندوینه کوم چې اروپایي اتحادیه به ختمه شي.
میرمن لپن ویلي وو چې درې واړه، هغه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر پوتین، په ګډه د هغې په وینا د نړۍ د سولې لپاره ښه دي. السوف امریکا غږ ته ویلي په امریکا کې د ټرمپ د بریا ټکان اروپا وخوځوله او په پایله کې ملت پاله ګوندونه او سوسیالیستي خوځښتونه غښتلي شول. د السوف په وینا روسیا دواړو غاړو کې د رادیکالو ګوندونو ملاتړ کوي.
یو احساس شته چې روسیا ملاتړ کوي او کرملن هم د کین اړخو او خیارخو سیاستوالو ملاتړ کوي، خو اکثره هغه سیاستوال دي چې د اروپایي اتحادیې منتقدین دي. هغه چې غواړي د اروپایي اتحادیې نه ووزي او هغه سیاستوال چې د روسیې نه د بندیزونو د لرې کولو پلوي دي.
څېړونکي وایي مسکو به د خپل مالي او نظریاتي نفوذ نه په استفادې سره د ناټو د تالوالې د کمزوري کولو هڅه وکړي او ډیر غړي به د دې ائتلاف پرې حدود ته واچوي. د څېړونکو په وینا امریکا باید د خپلو اروپایي متحدینو ملاتړ وکړي. بلخوا د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن سه شنبه په بروکسل کې د امریکا او روسیې ترمنځ لا غوروسته د لاجې د نرموالي هرکلی وکړ چې د روسیې جمهور رئیس د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د زیاتوالي په اړوند لیوالتیا وښودله.
زه د نرمې لهجې هرکلی کوم ځکه چې ټکي اهمیت لري او د کلکې لهجې کمواله د ښو خبرو اترو لپاره لومړی ګام دی. په ورته وخت کې چې لفظونه مهم دي، تر هغه هم عمل مهم دی.
خو ستولتنبرګ د روسیې او ناټو ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو د جاري ساتلو هیله څرګنده کړه.
موږ باور لرو چې کله اړیکې ډېرې خرابې شي د خبرو اترو اهمیت ډېر زیات وي. د نوې سړې جګړې د مخنیوي لپاره خبرې اترې مهمې دي. موږ د روسیې سره دښمني نه لرو. موږ له روسیې سره د لا ډېرو رغندو اړیکو د غوښتنې دوام غواړو.
څېړونکي وایي حتی که چیرې د امریکا او روسیې اړیکې د ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې تودې هم شي، دوی به هیڅکله هغه جوړجاړي ته ونه رسیږي چې د ریګن او ګورباچوف په وخت کې درې لسیزې وړاندې دوی رسیدلي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
د آشنا رادیو درنوریدونکو د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن د شمالي کارولینا په ایالت کې د امریکا د دفاع وزیر اعلان کړ. د دین علاوه په ټرمپ ټاور کې د کابینې د نورو غړو د غوره کولو کار هم په ډیر شور او زوږ روان دی. د کابینې په نورو غړو پسې د لټون په ترڅ کې د کورنیو چارو، د انرژي، کرنې او متقاعدو نظامیانو د چارو او کورنی امنیت په اړه غور کیږي. په همدې توګه هغه لوړه کړې ده چې په دې اونۍ کې به د خپلې کابینې تقریبا ټول نومول شوي غړي سرګن کړي. نسیم ستانیزی راپورټ را کړی دی.
منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ، متقاعد جنرال جیمز ماتیس چې په عراق او افغانستان کې د پوځي قمانداني سابقه لري، د دفاع وزارت لپاره غوره کړی دی. جنرال جیمز ماتیس په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د مرکزی قمانډې قمانډان و. پر دې سربیره د ناټو د عالی قمانډان په توګه هم وظیفه اجرا کړې ده. هغه په افغانستان او عراق کې په ډیر مسلکي جدیت باندې خپل نظامی مسؤلیتونه سرته رسولی دي.
هغه د عسکرو عسکر دی. زه ډاډه یم هغه به همداسې ووایي. لومړی ځل ما هغه د افغانستان د ننګرهار په ولایت کې ولید. هغه وخت په 2008 کې موږ په یو سخته جګړه بوخت وو. هغه یو الهام بخونکی مشر دی.
په واشنگتن کې د بروکینګز انسټیټیوټ یو غړی مایکل اوهانلن وایي هغه د خپل عصر د ډیرو مجربو جنرالانو په جمله کې شمیرل کیږي.
It's actually good that someone with Mattis's
دا ښه خبره ده چې د جنرال ماتیس په څیر د جګړې د میدان یو تجربه کار سړی ډونالډ ټرمپ ته د دفاع وزیر په توګه سلا مشوره ورکړي، ځکه ډونالډ ټرمپ هغه ته غوږ ونیسي.
From someone like General Mattis.
د ښاغلي ټرمپ د کابینې د مقررې په ترڅ کې دا هم ویل کیږي چې په جان هانسمن باندې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه غور کیږي. هغه په خوا د چین سفیر و. په همدې وخت کې د تایوان د ولسمشر سره د ښاغلي ټرمپ ټلیفوني خبرو د چین او امریکا د اړیکو ترمنځ د سوړوالي خطر منځ ته راوستلی دی. په همدې ترڅ کې د ښاغلي ټرمپ ډلې د اعصابو جراح ډاکټر کارسن د کورونو او ښاري انکشاف د وزیر په توګه اعلان کړ.
موږ خوشاله یو چې ډاکټر کارسن مو د کورونو او ښاري انکشاف د وزیر په توګه نومولای دی. په همدې توګه موږ د عبوري پړاو د بشپړولو په ترڅ کې یوې بلې ګټورې اونۍ ته سترګې په لار یو.
منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست له پخواني دیموکرات مرستیال الګور سره هم پرون وکتل. ښاغلی الګور د اوبو او هوا د تودوخې په اړه فعالیت کوي او منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه مسله د چینایانو لخوا یو جهل شوی مسله بلله. خو له نیویارک ټایمز سره تیره میاشت په مرکه کې وویل چې دی به په دې اړه په خپل نظر نوې کتنه وکړي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
د نورستان د دواب ولسوالۍ د محاصرې له حالته وتلې ده. د نورستان په ولایت کې چارواکي وایي چې د دواب ولسوالۍ کې سلګونه وسلوال طالبان په شاتم بول شوي دي، خو دغه ولسوالۍ ته غځېدلې 1.5 کیلومتره لار لا هم د وسلوالو طالبانو لخوا بنده شوې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وایي هیواد باید د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته اجازه ونه کړي چې د کار د پیل کېدو سره سم اتمي موافقه فسخه کړي. روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هغه ورځنی وربند پیشنهاد ویتو کړی چې د سوریې د حلب پر ختیځو محاصره ساحو کې د بشري مرستو رسولو لپاره شوی و. د سعودي عربستان یوې محکمې 15 کسان د شاهي سلطنت سره د دښمنۍ او د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. دا خبر د سعودي دولتي مطبوعاتو خبر کړی دی چې ګمان کېږي د ایران او سعودي ترمنځ موجوده ستونزې او اختلافات بلا پسې زیات کړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسلز کې غونډه کوي. د غونډې په اجنډا کې چې د روان کال اخرنۍ غونډې ده ډېرې مسلې شاملې دي. په اندونیزیا کې په یوې 15 کلنې نجلۍ د شپږو سړیو د جنسي تیری مسله چې په روان کال کې د دغسې تیریو د لړۍ ډېره وحشتناکه پیښه ده او د جاوا د غربي چاپو په ټانجرین کې شوې ده. د جنسي تیریو مسله د ملک په ملي اجنډا کې مطرح شوې ده. د جاپان حکومت وایي صدر اعظم شینزو آبه به د دې میاشتې په اخر کې کله چې د امریکا د هوایي ټاپو ته ورځي د امریکا په پیرل هاربر کې د جاپان د 1941 میلادي کال د حملې په خاطر به معذرت ونه غواړي. عراق پوځ وایي چې امنیتي ځواکونو نن د سې شنبې په ورځ د موسل د ښارګوټي او بل کلی هم د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه نیولی دی. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما نن د ملي امنیت په برخه کې خپل د حکومت د 8 کلونو لاسته راوړنو په هکله خپله وروستۍ وینا کوي. سپینې مانی وای چې ښاغلی اوباما به په دې حقله خبرې وکړي چې څنګه یې د اسلامي دولت یادایش او نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو د شنډولو لپاره د سیمه ایزو حکومتونو سره په ګډه کار وکړ او ایتلافونه جوړ کړل.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. څو شیبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.